السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2025م کال د مارچ 8مه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر لخوا د بلوچستان خلاف د حکومتي اقداماتو غندلو، د خبريال وحید مراد تر گرفتاری دو وروسته د صحافیانو خبرګون، په پاکستان کې د نری رنز ناروغي او په خیبر پختونخوا کې د بیروزګارۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ رپورٹونا شننی او تبصرے لرو کو پسر کے لدے سات خبرونا لانی ساجمان
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. بلوچستان نیشنل ګوند د بلوچانو زورول لپاره د حکومتي اقداماتو خلاف د لانګ مارچ اعلان کړی دی. په ډیره اسماعیل خان کې دوه پوځیان وژل شوي او په جنوبي کوریا کې په ځنګل کې د اور لګېدو له وجې شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي چې دوی به د مارچ په 8مه د حکومت د او اقداماتو خلاف لانګ مارچ کوي چې پکې بلوچانو په ځانګړي توګه ښځې زورول کیږي. نوموړي د مارچ په 6مه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به د لانګ مارچ د ووټ څخه تر کوټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شوو بلوچ ښځو په اړه زیاته کړې چې دوی د خپلو ښځو سپکاوی نه مني.
بلوچستان نیشنل ګوند د حکومت د دې جبر ظلم په ضد د مارچ په 8مه د وټس څخه تر کوټې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خویندو چې کما به حرمتي کیږي موږ به یو قدم شو چې د دې میندو خویندو وارثین لا ژوندې دي او تر څو چې زموږ د لونه نوي خوشي شوي او د دوی په ضد دروغجنې مقدمې نوي ختمي شوي د لانګ مارچ سره به پرلت هم وو.
بلخوا بلوچ والی کمیټه ملي جمهوریت غورسنګ او پښتون ژغورنې تحریک د لانګ مارچ سره د ملاتړ اعلان کړی دی. سردار اختر منګل د خبرې په داسې وخت کې کړی دی چې د بلوچ یکجهتی کمیټه مخکخه ډاکټر مهرنګ بلوچ د کمیټې نور غړي د مارچ په 28مه په کوټه کې د احتجاج پر مهال نیول شوی دي. ډاکټر مهرنګ بلوچ تر نیول کېدو وړاندې د مارچ په 28مه شپې مهال مشال ریډیو ته ویلي وو چې پولیسو یې په سوله ییزو مظاهره چانو ډسې وکړې چې پکې درې تنه وشل شوي. خو د بلوچستان حکومت بیان شاهد رند سنیوتا پستولی بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی و چې پکې د سرتیرو په ګډون لستنه زخمیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د مارچ په 6مه ناپیژندو وسلوالو په پوځي پوسته برید کړی چې پکې دوه پوځیان وشل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د مارچ په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې په درابن ګره خانولې سیمه کې په پوځي پوسته په برید کې درې پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په دوه ورځو جسمانی ریمانډ جیل ته لیږلی دی. د پاکستان ډان او دی نیوز په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د مارچ په 6مه وفاقي تحقیقاتي ادارې وحید مراد اسلام آباد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت د برېښنایي جرمونو مخنیوي تر قانون لاندې هغه په ټولنیزو شبکو د ویره خپرونکو موادو د خپرولو په تور د دوه ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپاره. د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ په 6مه خبر ورکړ چې ځینو کسانو خبریال وحید مراد په اسلام آباد کې لخپل کوره تختولې دي. د انګریزي ژبې ډان وسپانی ویلي چې د نوموړي کورنۍ په اسلام آباد های کورټ کې په دایر کړي درخواست کې دا د جبري بې درکه په خبرلې ده. وحید مراد په اسلام آباد کې د اردو نیوز په نوم د رسنې خبريال دي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورختونو اټکل شوې ده. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، کندوز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنځشنبې په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکانات دي. ادارې له 100 تر 150 ملي میټرو پورې د باران وړاندوینه هم کړې ده. او په جنوبي کوریا کې لګیدلې اور د پرون په نسبت نن دوه چنده شوې ده. چارواکو ویلي چې دا په هیواد کې د اور تر ټولو بده پیښه ده چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او پخواني مندرونه پکې سوځېدلي دي. رویټرز او اژانس فرانس پریس ویلي چې اور لومړی په مرکزي یوسیانګ سیمه کې ولګېده چې پکې له 1.5 زره اکړو څخه زیاته ځمکه سوځېدلې او پکې تر اوسه اور بل دی. دا اور د جنوبي کوریا په تاریخ کې په ځنګلونو کې تر تر ټولو لوی اور لګیدنه ده. مرستیال ولسمشر هان دوګ سو یوې حکومتي غونډې ته ویلي دي چې موږ په ملي کچا د سنگلونو د اور د بیساري ګړندې خپرېدو لامل د ډېرې مرګ ژوبلې سره په بحراني حالت کې یو. د خوندیتوب وزارت چارواکو ویلي چې په هغو دریو سیمو چې پکې اور لګېدلې دی له 120 څخه زیاتې هلیکاپټرې د اور په مړ کولو لګیا دي. په جنوبي کوریا کې زیاتره سیمې غریزې دي، نو سږ کال ته د اور مړ کولو لپاره هلیکاپټرې کارول کېږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل وایي د بلوچانو خلاف د حکومت اقدامات نه مني او پر ضد به لانګ مارچ کوي.
په اول ځل سوي دي چې ښځینه چې دي هغه گرفتار سوي دي، نو دا ښځینه ظاهره د پښتون یا بلوچ چې کوم سماج دي دا په دې کې ډېر زیات بد خبر ده او دا ناقابل برداشت ده.
په اسلام آباد کې د خبریال وحید مراد د گرفتاری وروسته صحافیانو د غاګام غندلې دي او وایي چې د خبریالانو په کار کډغنونو باندې ورته اندېښنه ده.
په پاکستان کې د خبر ازادي یا د اظهار رائے ازادي بالکل پکار ده، بغیر سلوجي داسي کې د خبریالانو سره نو دا د اندېښنې وړ دي.
په خبرونه کې د نری رنځ یا ټی بی ناروغي په اړه رپورټ لرو. د صحت نړیوال ادارې په رپورټ کې اندېښنه ښودلې چې د امریکای لخوا د ټی بی د مخنیوي هڅو لپاره د فندونو په کموالي کې دغه ناروغي زیاتې دي شي. یو مېرمن وايي په وخت د ټی بی علاج سره صحت یاب شوې ده.
د ټی بی او لا علاج مرض نه دی، علاج شته. مال شپږ میاشتې مکمل علاج کو چې کم چې فری دی، هغه هیڅ خرچه نه راځي. چا
نور رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل ویلي دي چې حکومت د بلوچانو په ځانګړي توګه د ښځو پر ضد اقدامات پیل کړي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به د یادو حکومتي اقداماتو خلاف د مارچ په 23مه له وټ سیمې څخه تر کوټې پورې لانګ مارچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د احتجاجونو پر مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې مخکښه ډاکټر مهرنګ بلوچ، سمی دین بلوچ او د هغوی نور ملګري پولیسو گرفتار کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلی دی چې د بلوچانو د یووالي کمیټې د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورت کې.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د مارچ په 26مه په خپل یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی د خپلو لونو د نیولو او د میندو او خویندو د بې حرمتۍ په ضد به له مارچ په 23مه د وټ څخه تر کوټې لانګ مارچ کوي او دی به پخپله د دې مارچ مشري کوي.
بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کے ان اتکنڈوں اور جبر ظلم کے خلاف
بلوچستان نیشنل گند حکومت ددی جبر ظلم پزد د مارچ پات اجتماع د وټ څخه تر کوټه د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خويندو چې کما به حرمتي کیږي منګ به یو قدم شو چې د دې میندو خويندو وارثین لا ژوند دي او تر سوچي زمونږ د لونه نوی خوشي شوي او د دوی پزد دروغجن مقدمي نوی ختمي شوي. د لانګ مارچ سره به پرلت هم وو او د نورو لار خوينو اعلان به کوټه ته د رسیدو ورستو کوو. اختر منګل په خپل بیان کې په ټولو بلوسانو او نور قومونو غږ کړی دی چې سره د خپل ورونو خويندو ځوانانو مشرانو دی په دې مارچ کې ګډون وکړي. د اختر منګل په وینا چې دا یوازې د دوی د لونو د نیولو مسله نه ده، بلکې دا د دوی د ملي وقار، عزت او د وجود سوال دی او دوی به تر هغه خاموش پاتې نشي سوچ دوی خپلې میندې خويندې او لونه خوندي نه کړي. بل لور ته بلوس یو والی کمیټې ملي جمهوریت غورزنګ او پښتون ژغورنې غورزنګ د سردار اختر منګل د دې پریکړې هرکلی کړی او لانګ مارچ تملاتړ اعلان کړی دی. هم دا راز د پولیسو د لوري د بلوچ والی کمیټې د مشرانو د نیولو او د کرک ډاون په ضد د بلوچستان نېشنل ګوند او د بلوچ والی کمیټې په اعلان د مارچ په 26 هم د بلوچستان په خوزدار، قلات، نوشکی، گوادر، حب او نورو سیمو کې هرتالو. له یو خوا د لانګ مارچ اعلان او بل خوا د بلوچستان حکومت بیا په کوټه او نورو سیمو کې د قانون دفاع 144 سلیخ لګولې ده او د هر ډول جلسو او احتجاجونو باندې بندیز لګولې دي. په کوټه کې د سیاسی او امنیتی چارو کار سید علی شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان کې امنیت حالت د اوږدې مودې راهسې ښه نه دی، خو په لومړي ځل د خزینه غړو په ضد حکومت سخت ګامونه اخیستي دي او نیول شوي.
په اول ځل شوي دي چې خزینه چې دي هغه گرفتار شوي دي، نو دا خزینه ظاهره د پښتون یا بلوچ چې کم سماج دي دا په دې کې ډېر زیات بد خبر ده او دا ناقابل برداشت ده د سیاسي ګوندونو لپاره، د سیول سوسایټي لپاره، د قبایلو لپاره، د مشرانو لپاره، د دې ځای د ټولنې لپاره. نو دا یقینا ګورنمنت ډېر سخت ګامونه اخیستي دي. اوس د سختو ګامو په جواب کې چې کم دي، کم چې رد عمل دی، هغه هم خطرناک دی. نو هغه به راځي زور به کوي کوټه ښار ته به راځي او سرکار به دا وایي چې تاسو دې خواته به نه راځي ریډ زون ته. نو دلته د تصادم خطر سته په کوټه ښار کې او بیا بلوچستان چې نورې کوم علاقې دي په هغه ټولو کې سته.
بلخوا په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال مظهر عباس بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي باید چې د بلوچستان او مرکزی حکومت له سیاسي خبرو د لارې دا تازه ستونزې راکمې کړي.
سب نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بائی فورس چیزوں کو دبانے سے
دیوی پتیرو وختونو کې مونږ کتلی چې په زور د سر کنټرولولو سره هغه خراب شو. خبداوی چې د دې سیاسي حل روباسي خود بده مرغا په بلوچستان کې کوم سیاسي خلک د دې حل راستل شي، هغه غوندونه او مشران د پاکستان اسټابلیشمنت په زور د اسملو نه بهر کړی دي او اوس هغه مشران بخپل وایي چې د بلوچستان خلک وسته دوی په کنټرول کې نه دي. اوس که حکومت د لانګ مارچ په ضد طاقت کاروي نو دا به حالت نور هم خراب کړي او زما خیال دی د حکومت پر دې چلند د بلوچستان او خیبر پختونخوا حالت نشي ښه کېدلی. مظهر عباس یاد کړی چې دا مهال د بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت ښه نه دی او بیا په سند صوبه کې ولس او حکومت د خپلې برخې د اوبو لپاره په احتجاجونو دي، نو دا حالت به د مرکزی حکومت لپاره مشکلات نور هم زیات کړي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا په دې اړه سندي ویلي، خو د مارچ په 15مه د وزیر اعظم شهباز شریف د سیاسي او عام چارو سلاکار رانا سنولا د آج ټلویزیون سره د خبرو په مهال ویلي چې موږ تیار یو چې له خپل منګل سره کینو او د هغه د اندېښنو په اړه خبرې وکړو تر څو چې دا مسایل حل شي. نوموړي زیاته کړې چې زبلا وزیر اعظم سره د مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوې میرمنو د خوشی کېدو په وړاندیز هم خبرې وکړم. مارنګ بلوچ، بیبو بلوچ او یوش می نور ملګری د مارچ په 2 هغه مهال په کوټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې پر سریاب سړک سره له دوه مړو له جستونو احتجاجي پر لت وهلی وو او بیا سیم دین بلوس او د یادی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس په ګډون شپږ کسان د مارچ په 14 د کراچۍ پولیسو د مظاهرې په محل ونیول. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوي کسانو په ضد حکومتي اقداماتو ته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او فعالانو غبرګون خولې او له حکومت یې د هغوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې حکومت یې د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو د نیولو او مقدمو جوړولو څخه لاس واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په 2 جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلې دي. نوموړي په اسلام آباد کې د 4 په شپه مخپټو کسانو له خپل کوره گرفتار کړو. په وحید مراد تور دي چې په ټولنیزو رسنیو یره خبرونکي مواد خپاره کړو. هغه پرون عدالت د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې په 2 ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. بلخوا خبریالانو د وحید مراد گرفتاري غندلې او ویلي دي چې پیکا قانون د بیان ازادۍ خلاف دی. وسیم سجاد پرې رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د سعودي ریسرچ اینڈ میډیا گروپ د اردو نیوز نومي ادارې سره تړلې خبریال وحید مراد د کورنۍ په خبره د 4 په شپه د اسلام آباد په جی 8 سیکټر کې لخپل کورا د تورو جامو خستونو نقاب پوخ کسانو لخوا گرفتار شوی وو. د شورو د ورځې سهار نه وخت پورې د وحید مراد درک معلوم نه وو، نو ځکه دغه کورنۍ د اسلام آباد په یوزیلی عدالت کې درخواست جمع کړی وو. دغه درخواست د وحید مراد د خواخی عابدانواز لخوا جمع شوی وو. وروسته وحید مراد د شورو په ورځ یاد عدالت ته وړاندې شو او د هغه پر ضد د پیکا اکټ یا پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې مقدمه درج شوی وه. وحید مراد د عدالت لخوا په 2 جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړل شو. د وحید مراد سره په دفتر کې کارکونکي صحافی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل
2 مجھے وحید مراد کا فون آیا کہ آپ جلدی سے پہنچیں. میرے
2 ماتا د وحید مراد ٹیلی فون راغے چزر را ورسا زما د کور مخه ته نقاب پوشه کسان راغلی دي، هغوی ماته د بهر راوتلو وای، ما نیول غواړي. زه چې کله ورسیدم ماته دوه درې ډالی گاډی په نظر راغلی. سرنګه چې زه ورغلم هغه د هغه ځای تللی وو. زه چې کور ته دننه ورغلم د هغې خواښې کورو او حالت یې خراب و، سا یې ورماتې وه.
د وحید مراد میرمن شنزانواز، څوک چې په خپله یوه خبریاله ده په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی، تیره شپه د شپې په دوه بجې نقاب پوش کسان زما خاوند ای وحید مراد له ځان سره یوړو. هغوی بیا بیا دا پوښتنه کوله چې د هغه میرمن چیرته ده. زما مور هم په کور کې وه، له هغې سره هم بد چلند وشو، هغې ته یې ټیله ورکړه. زما مور د زړه ناروغه ده. هغوی د مور موبایل، د وحید دواړه موبایلونه او یو څو اسناد د ځان سره یوړل. د وحید مراد په مبینه ډول اغوا کېدو د صحافي تنظیمونو او پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لغوا غندنه شوې ده. د پاکستان بشري حقونو کمیسن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی، د بشري حقونو کمیسن د خبریال د تختولو د راپورونو له امله سخت اندېښمن دی چې تیره شپه د نامعلومه کسانو لخوا په اسلام آباد کې تختول شوی دی. راپورونه وایي چې د هغه خواښې سره ناروا چلند شوی دی. تر دې دمه د ښاغلي مراد د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. موږ غوښتنه کوو چې دی زر تر زر خوندي وموندل شي او تختونکي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د خبریال وحید مراد په مبینه ډول تختولو کېدو په اړه د خیبر پختونخوا خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل،
نو دا خو چې کله نه دغه پیکا قانون راغی او بیا په هغې کې یو ځل ترمیم بیا دوباره ترمیم، نو هغه وخت نه موږ دا خدشه ښکاره کړې وه چې د دې قانون استعمال دا به د صحافیانو خلاف کیږي او دا به د میډیا چې کومه جبه بندیږي دا به د هغې لپاره کیږي. ظاهره خبره ده چې د پاکستان کم دغه زورور خلک دي او مقتدر قوتونه دي، نو دا د هغې نه خالی نه ده. او د هغې د کور بې عزتی، نو زما په خیال دې ته مونږ نه د آزادی اظهار رائے چې کوم زمونږ یو بنیادی حق دی، د ټولو خلکو حق دی، د هغې خلاف ورزی هم ده او د صحافت د هغې جبه د بندولو یو کوشش هم دی. نو ظاهره خبره ده چې دا یو ناولې کار دی او مونږ دې مذمت هم کوو.
د مراد وحید سره ورپیخې ناسو ورځې وړاندې پر دغه ملک کې د رفتار ډیجیټل په نامه ډیجیټل میډیا چینل په دفتر د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا ریډ وهل شوی و او د دغه ادارې مشر فرحان مالک یې گرفتار کړی و. د فرحان مالک په کیس لا په عدالت کې اورونه روانه ده. وحید مراد له دې مخکې له نیوز ون او ورځپاڼې او صاف سره کار کړی و. هغه د پاکستان سلی رشت په نومه خپله یوه خبري ویبپاڼه چلوله او ټولنیزو رسنیو کې ډیر فعاله و. وحید مراد په مبینه ډول اغوا کېدو خبریالان اندېښمن کړي دي. په پېښور کې میشت صحافي اظهار الله مشال ریډیو ته وویل،
په پاکستان کې د خبر ازادي یا د پریس ازادي یا د اظهار رائے ازادي بالکل پکار ده. په بغیر سله وجې داسې کېږي د خبریالانو سره، نو دا د اندېښنې وړ دي. ها، داسې په دې کې یو کار ضروری دی چې که خبریال لے که بل یو وګړی دی د پاکستان، اغله هم داسې پکار دی چې د کمپریس فریډم دی یا د اظهار رائے ازادي ده، هغه ازادي هم داسې استعمالول پکار دی چې دا غنه بل یو کس متاثر نه شي. که بیا هم د دې باوجود که یو کس داسې غلط کار وکړي، د غیر قانوني کار وکړي، نو هغه چې کم قانون کې کومه لار ده هغه لار اپناول پکار دی، که هغه ریاست ته که پولیس ته که بل یو اداره ده، او چې کومه د گرفتاری او د نیولو کومه یو قانوني طریقه ده هغه اپناول پکار دی. نو د دې سره به داسې هم کیږي چې هغه د سټیټ د ریاست بدنامي به هم نه کیږي، د قانون نافذ کولو چې کوم ادارې دي دا غي هم بدنامي نه کیږي، او چې کوم حکومت ته دا غي هم نه کیږي.
په پاکستان کې په خبريالۍ د قانونو په اړه وخت پر وخت سوالونه پورته کیږي. د کال 2023 په مئی میاشت کې د ریپورټر ود اوټ بارډرز لخوا د صحافت د ازادۍ په اړه خپور شوی راپور کې ویل شوی، پاکستان د خبريالۍ د ازادۍ په لیست کې په 180 ملکونو کې په 152 نمبر دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په
پاکستان کې روان کال د بارانونو د کمی له وجې د وچکالۍ اندېښنې پیدا شوې دي. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې په یو بیان کې ویلي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بارانونو کې 40% کمی راغلی دی چې له وجې په بلوچستان، سند او پنجاب کې وچکالۍ راتللې شي. بلخوا د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې لوړاندې نه د اوبو کمی دی چې په فصلونو هم بد اغېز کېږي او ورسره ګراني لا نوره زیاتېږي. د پاکستان حکومت هم په بیا بیا ویلي دي چې په پاکستان کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب و هوا بدلون دی او وایي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي هڅې کوي. نور حال د اسما ګل په رپورټ کې اورو.
د موسمیاتو محکمې لخوا جاری شوي تازه راپور له مخې پاکستان کې روان کال د بارانونو کمی سین صوبه کې -22% ریکارډ کړی شوی دی. بلوچستان کې -250، پنجاب کې -38، آزاد کشمیر کې -9 او ګلګت بلتستان کې دغه کمی تر -2% دی. دا چې په هیواد کې د بارانونو کموالی له کومو ستونزو لامل کېدی شي په اړه یې پېښور کې د خیبر پښتونخوا کسان بورډ صدر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل د کومو بارانونو له امله له ټولو وړاندې په نهري ځمکو منفي اغېز زیات پرېوځي، ځکه که ولاړو فصلونو ته د اوبو مقدار په پوره توګه ونه رسېږي نو له دغې وجې پیداواري صلاحیت کمیږي، کوم چې په هیواد کې د قحط او ګرانۍ وجه جوړیږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان کې د ګرانۍ تولید زیاتره د باران سره تړلی دی، ځکه د فصلونو لپاره د اوبو برابر مقدار اړین دی.
داغي منتی اثر بیا دا دی چې زموږ طرف ته یو د تماکو ډوډۍ فصل دی هغه ته اوبو ډېر زیات ضرورت، او دویم نمبر زموږ طرف ته خلک هایبرید سبزی نه کری، آی کی ټماټر دی، بادرنګ دی، او سره نور کریلا دا کدو دی، نو هغه ته د کار په وخت کې د اوبو ډېر زیات ضرورت دی، دا فصلونه په ډېر زیات متاثر کیږي. او سره چې بیا کوم مسله بیا روانه ده، جوار کم کی د سپرلی جوار، نو هغه ته د اوبو ډېر ضرورت دی، چې هغه مو په کمی نو هغه هم پیداوار متاثر کیږي. اجتماعی طور د خوشحالی په وجه سره زمیدار پسو پیداوارم کمیږي او زمیدار ته مالی ډېر نقصان هم رسی.
د موسمیاتو محکمې د اوسنی بارانونو باوجود په دریو صوبو سند، بلوچستان او پنجاب کې د وچکالۍ الرټ جاری کړی چې ورسره هیواد کې د منځنۍ او غریزو سیمو په ځینو برخو کې د وچکالۍ مخنیوی ممکن شوی. بل اړخ ته پېښور کې د زری پوهنتون اوبو د وسیلې مدیریت یا واټر ریسورسز منیجمنټ څانګې پخوانی چیرمین پروفیسر ډاکټر زبیر خان بیا مشال ریډیو ته وویل د موسمي بدلون د چیلنجونو سره ټوله نړۍ مخ ده، خو زیاد اغیزی په ایشی هیوادونو مخې ته راځي، ځکه پاکستان هم له دې وجې د مختلف قسمه ستونزو ښکار دی. نوموړي زیاته کړه د ماحول خیچنوالی زیاتېږي، کوم چې دغه هیواد کې د بارانونو د کمی وجه ګڼل کیږي.
یو دا چې لکه بارانونه چې کوم شوي وو د هغې بارانونو کمی وجنه چې دي واقعي او باقي ابهي ذخیرې چې دي زموږ هغې باندې ډېر غټ اثر غورځېدلی دی، او هغه خالي شوي دي، خپل آخري حد ته رسېدلي دي. دریابونو کې هم اوبه کمی دي، د دې وجنه چې دي نهرونه چې دي دریابونو نه یا د ابهي ذخیر چې کوم دي ډیمونه دي هغې نه وتي دي، نو نهرونو کې هم اوبه کمی دي. هغې اثرات چې دي اوس موجوده چې دي د غنمو فصل دی هغې باندې غورځېدلی دی. دې نه علاوه چې کوم باراني علاقه دي هغې کې چې کوم فصلونو لپاره چې غنمو کرلونه نومبر کې دغه ته د اوبو ضرورت وي، نو بارانی علاقو کې جنوبی خیبر پختونخوا څنګه طرف علاقې دي هغه کې چې دي چې کوم ځای نهري نظام نشته دی، فصلونه ته اوبه نشو ملاو، نو هغه وجه نه دا وشوه چې فصلونه چې دي بعضې ځینو کې بیخي چا کرلی نه دي او که کرلی شوي دي نو هغه ډېر کمزوري دي.
ډاکټر زبیر خان زیاته کړه موجوده صورتحال کې په کرکیلې د موسمي اثراتو کمولو لپاره غوره کړنلاره ټاکل اړین دي.
اوس بارانونه خو وشو، خو اوس چېرته چې فصل نه دی کرلی شوی نو هلته کې هغې ظاهر خبره بیا پیداوار هم نشته دی، یا شروع کې چې کوم اوبه نه دي ورته ملاو شوی نو هغې اثرات اوس په هغې باندې به خامخا ظاهرېږي. بله دا ده چې دا دریابونو کې به اوبه هغه وخت زیاتېږي چې کله لږه ګرمي شي او موسم درجه حرارت لږ زیات شي، نو هغې سره به دا شمال کې غرونو باندې به واورې ولې کېدل شروع شي، او واورې چې ولې کېدل شروع شي نو هغې سره دا دریابونو کې اوبه روانې شي، نو هغه به بیا چې دي دا ذخایر به هم ډکوي، او دې سره به چې دي دریابونو کې چې اوبه زیاتې شي نو نهرونو ته چې هغې نه کوم ډایرکټ نهرونه وتي دي هغې ته به هم اوبه ملاوېدل شروع شي.
د موسمیاتو محکمې په خپل راپور کې ویلي د هېواد میداني علاقو کې د ضرورت مطابق بارانونه نتی شوی، چې په نتیجه کې د 2023 کال ستمبر د لومړۍ نه تر 15 جنوري د معمول نه 40% کم بارانونه ریکارډ شوی چې ورسره د خشکسالۍ اندېښنې سیوا شوی. خو د اقلیمي بدلون څارونکي وای چې د بارانونو پر وخت که د اوبو زیرمه کولو مناسب انتظام وکړل شي نو تر ډیره حده به په دې ستونزه قابو موندل ممکن شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او اندېښنه ښودلې چې د امریکا امداد له کمیدو سره نړۍ کې د ټی بی یا نری رنس د مخنیوي هڅو ته د زیان رسیدو امکان دی. د ډبلیو ایچ او یو تازه رپورټ وایي په نړۍ کې هر کال د ټی بی رنس له وجې 15 لک کسان مړه کیږي. د صحت چارواکو په وینا پاکستان د ټی بی د زیات کیسونو لرونکو هیوادونو په فهرست کې په 15 نمبر دی چې پکې د ټی بی ته تصدیق شو ټولو کیسونو شمیر شاوخوا 6 لک دی. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروگرام مشر ڈاکٹر مدثر شہزاد مشال ریڈیو ته ویلی چې د امریکایي امداد کمیدو له وجې دا شمیر زیاتې دي شي. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز را کوي.
د صحت نړیوالې ادارې راپور او اندېښنه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صحت په مت کې د امدادي رقم په توګه ورکړې کیدونکې امریکایي امداد کنګل کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مدثر شہزاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې هر کال 1,00,000 پورې تنان د ټی بی رنس کار کیږي د کومو چې ویډیا علاج کولی شي. نوموړی وایي د سوبی هر ضلع کې د ټی بی د علاج سہولت موجود دی. ډاکټر مدثر شہزاد وایي د ټی بی مخنیوي لپاره صوبایي حکومت نه علاوه نړیوالې ادارې هم مالی مرستې کوي او دا چې امداد بندیدو له امله راتلونکي کلونو کې د ټی بی رنس مخنیوي ته نقصان رسیدلی شي.
او یو سیټ به مونږ ته مونږ سره به پروجیکټس کول خو فلال دی یو سیټ مونږ سره پروجیکټس نشته. او مین ز مونږ سره چې کوم اداره ده نو گلوبل فند دی چې کوم ډونر دی نو هغه گلوبل فند ته بیا ڈبلیو ایچ او یو سیټ دا ټول فنډینګ کوي. نو اوس خدا اوس خونه خورا روان کلونو کې کبه داسې حل وي نو اوبیسلی اتوماتیکلی پروجیکټس پر اثر پریوزي ځکه چې دا اے ڈی پی هم دا لکه دا گورنمنٹ پی سی ون هم دی زمونږ او ڈونر فنڈیڈ هم دی. نو اوبیسلی چې کله فنڈنگ سیس کیږي یا کمیږي نو په پروجیکټس په سر خامخا راځي.
د پیښور ناحیت کال 2000 رښتیم کې د ټی بی رنس کار شوی و. دا وایي که څه هم د ټی بی علاج موجود دی او دی ویډیا علاج وکړو ولې د بیماری دورانی صحت ته ډیر نقصان رسیدلې. دا وایي چې څوک هم ټوخیږي سینې خراب وي او وینه غورځي باید په وخت خپل د ټی بی معاینه وکړي چې په وخت کې علاج وکړل شي.
د ټی بی او لا علاج مرض نه دی علاج شته. ما شپږ میاشتې مکمل علاج کو چې کم چې فری دی پاغي اس خرچه ناراضي زه چا ورزره سره هر دو هفته بعد په زما مکمل انویسټیګیشن کې دی. انویسټیګیشن کې زما ای جی بی لکه پوری سی بی سی ټیسټ په زما کې دو ورزره د چیسټ ایکس رم هغه کې به ډاکټر دا اندازه لګول چې د امپروومنت طرف ته ایکس ر روان ده. کنه تیر د دو هفته ایکس ر به دی ایکس ری سره کمپیر کوله نو که تاسو چا کې داسې علامات وی چې هغه ټوهی وینه غورځي سینې غرنجاري کوي او ځان کې ډیر تبدیلی ګوري وزن کمیږي نظر ته زره د خپل ټی بی ټیسټ وکړي.
د ډاکټر مدثر شہزاد په وینا د ټی بی دوه قسمونه دي چې یو تا ساده او بل تا مزاحمتي ټی بی ویلې شي. دی وایي د ساده ټی بی علاج شپږ میاشتې ولې د مزاحمتي ټی بی علاج دورانیه اوګدوي. ډاکټر مدثر شہزاد وایي پاکستان ته کال 2013 پورې دا رنس د هیواد نه ختمولو هدف ورکړل شوی دی د کومې د پاره چې د صحت محکمې خپل هڅو ته دوام ورکړي باید اولس هم دې کې مرسته وکړي.
د یونایټیډ نیشن چې کوم دی پاکستان دا اوس یو سیګنیټری د غکړې دی چې مونږ به دا ټی بی د خپل وطن نه ختمو د 2030 پورې. نو مونږ لګیا یو خپل کوشش کوو چې دا هدف مونږ خپل پوره ورسو. عوامو ته صرف دا اپیل دی چې تاسو که څوک داسې خپلوانو کې نږدې کسانو کې داسې څوک وي هغه ته دا سیمټمز وي څوک ټوخیږي چا وزن کمیږي یا داسې وي دو هفتو نه زیات یا دوه هفتې یا دوه هفتو نه زیات دا سیمټمز په چا کې وي نو هغه د خپل قریبي مرکز ته لاړ شي خپل انویسټیګیشن دی وکړي خپل ټریټمنټ دی هلته نه شروع کړي او ځان دې رجسټرډ کړي. چې کوم د مهاجرینو کیمپونه دی نو اراؤنډ 40 دی 35-40 پورې کیمپس دي چې هر کیمپ کې مونږ خپل کسان دي خپل امپلایز دي او لګیا دي سکریننګ کوي او ټریټمنټ سروسز ورکوي.
د صحت نړیوالې ادارې خپل راپور کې ویلي غیر ملکی فند کمیدو سره به په نړۍ کې د کمو خلکو د ټی بی معاینې کولی شي چې له وجې به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او دغه شان د دې بیماری خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزوري شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو او د خبرونه نیمای برخه ته را رسیدلې او لنډ خبرونه لانی ساجمل ناورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي چې دوی به د مارچ په 18 د حکومت د هغو اقداماتو خلاف لانګ مارچ کوي چې پکې بلوچانو په ځانګړې توګه ښځې زورول کېږي. نوموړي د مارچ په 18 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به د لانګ مارچ د وټ څخه تر پیټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شوو بلوچ ښځو په اړه زیاته کړه چې دوی د خپلو ښځو سپکاوی نه مني. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د مارچ په 18 ناپیژندو وسلوالو په پوځي پوسټ برید کړي چې پکې دوه پوځیان وشل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویل چې په درابڼ ګره خانوالی سیمه کې په پوځي پوسټ په برید کې درې پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په دوه ورځو جسمانی ریمانډ جیل ته لیږلی دی. د پاکستان ډان او دی نیوز انټرنیشنل په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د مارچ په 18 وفاقي تحقیقاتي ادارې وحید مراد اسلام آباد عدالت ته وړاندې کړ. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ویلي چې د نوموړي کورنۍ په اسلام آباد هائی کورټ کې په دایر کړي درخواست کې دا د جبري بېدرکۍ پېښه بللې ده. وحید مراد په اسلام آباد کې د اردو نیوز په نوم د رسنۍ خبریال دی. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورختونو اټکل شوه دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، کندوز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د پنځشنبې په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکانات دي. او په جنوبي کوریا کې لګیدلې اور د پرون په نسبت نن دوه چنده شوه دي. چارواکو ویلي چې دا په هیواد کې د اور تر ټولو بده پیښه ده چې په کې لږ تر لږه شپږ شتنه وژل شوي او پخواني مندرونه پکې سوځېدلي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په اسلام آباد کې په موقتی ډول میشت هغه افغانان چې امریکای او اروپایي هیوادونو ته د لیږدېدو لپاره انتظار باسي وایي د بې باورۍ صورتحال سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان حکومت ورسره کله سخت او کله نرمه رویه کوي او تور لګوي چې پولیس یې زبروي او دا هم ورته نه د معلومه چې کله به دریم هیواد ته استول کیږي. په افغانستان کې په کال 2021 کې د وسلوالو طالبانو وقت رسیدو نه وروسته تر 15 لک پورې افغانان پاکستان ته ورغلی. راشد خټک مو د دغه افغانانو له حال خبروي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د 1 مارچ نه پس د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د ملک نه ایستلو پریکړه کړې ده. په زرګونو هغه افغانان چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو نه پس تریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته راغلي دي، وایي چې سرنوشت یې معلوم نه دی او په بې باوره حالاتو کې شپې ورځې تیروي. په دوی کې زیاتره د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکي، ژورنالیستان، د بشري حقوقو مدافعان او مدني فعالان شامل دي. د دې کال په پیل کې حکومت ویلي وو چې دریم هیواد ته تللو ته منتظر افغانانو ته به هم د 1 مارچ نه پس په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه وي. خو په 1 مارچ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د کابل د دورې نه پس داسې ښکاري چې د حکومت پالیسي د دوی په اړه نرمه شوې ده. د محمد صادق نه د طالبانو د بهرنیو چارو عبوري وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتنه کړې وه چې د ټولو کډوالو په یو ځای ویستلو په ځای پاکستان باید افغان کډوال په تدریجي ډول بیرته افغانستان ته راولېږي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رډیو ته وویل چې دریم هیواد ته تلونکي افغانان تر 1 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري او که تر هغې پورې د دوی کیسونه فیصله نه شول نو دا موده به 3 میاشتې نوره هم وغځول شي. په اسلام آباد کې د امریکا تک ته منتظر عبدالله جان مشال رډیو ته وویل چې اوس هغه ډاډمن دی چې په زور به بیرته خپل هیواد ته نه لیږل کیږي، خو بیکاري، د پیسو نشتوالی او د امریکا لخوا د دوی لیږدولو لړۍ بیرته پیلېدو په اړه بې باوري هغه ستونزې دي چې ځوروي یې. خو تر دې ټولو لویه ستونزه د پاکستاني ویزې نوي کول دي.
هیله هم دا ده ټول افغانانو چې ویزه پکه څنګه چې په شپږ میاشتو لپاره نوې کېدلې هغه لړۍ بیا بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، ځکه په تېره یوه میاشت کې ډېرې کورنۍ له اسلام آباد نه اټک او پېښور ته حتی افغانستان ته تللي دي، ځینې ډیپورټ شوي دي او ځینې بیا د دې ستونزو له امله په خپله خوښه باندې پېښور او اټک او ځینو نورو سیمو ته ان تر کراچۍ او لاهور پورې تللي دي. مونږ ټول هیله لرو چې دغه ستونزې ته او د ویزو د تمدید په برخه کې هیله ده چې سهولتونه رامنځته کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په جنوري کې د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس افغان کډوالو امریکا ته لګولو لړۍ د درې میاشتو لپاره ځنډولې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ته یو بیان تر مخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د څلېرویشتو افغانانو نومونه ورکړي وو چې امریکا ته به لګول کېدل. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رډیو ته و چې د هغه د کورنۍ د امریکا ویزې لګېدلې وې او په شپږمه فروری امریکا ته پرواز کېدونکي وو چې د ټرمپ لخوا د دوی د لګولو وځندول شو. هغه وویل چې په تیرو دریو کلونو کې ډېر کسان امریکا ته تللي دي او اوس دوی په شمار 2.5 زره کسان په اسلام آباد کې پاتې دي. څو زره د یورپ هیوادونو ته تلونکي کسان هم په اسلام آباد کې منتظر دي.
دغه د روژه میاشتې رئیس چې لږ زره د کشمکشو نیولو ډیپورټول کم شوي دي، افغانان هم خوشحاله دي که چېرته دغه پرېکړه او په دې پرېکړې باندې پاکستان حکومت او چارواکي درېږي، دا خو زموږ لپاره ښه زیری دی، موږ خوشحاله یو. او د پاکستاني چارواکو نه هم دا غواړو، خصوصا د پولیسو نه، چې دغه کیسې ته دوام ورکړي او دغه مسله نور پای ته ورسوي، چې موږ آرام هلته ژوند وکړو. موږ اصلا نه د ملي دپاره راغلي، نه د مزو دپاره راغلي، فقط دلته کړۍ راباندې راتنګه شوي او د درېمو هېوادونو ته په تمه یو چې خیر سره دې چې لاړ شو.
یو بل افغان چې څو ورځې وړاندې له اسلام آباد امریکا ته رسېدلی دی او نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، د ټلیفون د لارې مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ ویزې هم د 6 فروری د پرواز لپاره لګېدلې وې، خو چې کله د امریکا صدر د دوی د لېږدولو لړۍ وځنډوله نو هغه په خپل خرڅ ټکټونه واخیستل او امریکا ته لاړ. هغه وویل چې امریکا ته په رسېدو یې 45 لکه کلدارې خرڅه راغله. په افغانستان کې د جمهوري حکومت په وختونو کې د امریکا د ځینو ادارو سره کار کوونکي رسول خان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د لېږدولو لړۍ ځنډولو هم 3 میاشتې پوره کېدونکي دي. اوس باید دا لړۍ بیرته پیل شي، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو د دوی ستونزې زیاتېږي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته، موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. خو اوس که دوی په دغه ستر مملکت د افغان متحدین چې دوی سره کار کړی په افغانستان کې، دای په دغه حالت کې دوی خوشی کوي نو دا به ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزې ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسی چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکا ته انتقال.
د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې اوس هم په پاکستان کې تر 6 لکو زیات افغانان اوسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې کړنلاره یا اکشن پلان منظور کړی چې تر مخه به په صوبه کې د ترهګرۍ ضد جګړې زیاتره واک او مشري د ولسي یا سیویلین ادارو په لاسونو کې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي او پکې پولیسو، امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې وړاندې هم په 2014 کال کې ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه د ټول ملک لپاره د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان جوړ کړی، خو بیا هم د ترهګرۍ په پیښو کې کمی نه دی راغلی. نو د خیبر پښتونخوا دا اوسنی اکشن پلان به څومره ګټور وي؟ د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د سه شنبه پوره صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد سلور اتیا نکاتی پلان جوړ کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه مخ په وړاندې بوتل لپاره به اوس د پوسټ پر ځای سیول ادارو انتظامی او پولیسو ته اولیانې رول یا کردار ورکولو پریکړه کړې ده چې پکې به روانې میاشت پولیسو کې نوې برتیانی د پولیسو په شمول سرکاري ادارو په دې اړه اړوند تربیت او جدید آلات او وسله اغستل شامل دي. دا چې شنن کې د صوبای حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره جوړ د نوې پلان په اړه څه نظر لري نو پیښور کې خبریال او شنن کې طارق وحید وای چې دا یو غوره پریکړه ده چې سیویلین ادارو او بیا پولیس له اولنې رول ورکړي. خو وای د صوبای حکومت د پلان کې څه نکات هم غدي کم چې په نیشنل اکشن پلان کې وو او صحیح عمل پرې نه و شوی او ځینې خبر د دې پلان خپل سوالونه پورته کوي چې ولې تر دې دمه د بیلابیلو امنیتي او استخباراتي ادارو تایمن رابطې او یووالي نشته دي کم چې د ترهګرۍ مخ په جاتې دو پیخو لامل ګرځي.
نوې سيزونه مهم غدادي چې را کم حساس ځلې دي نو التبا ترلخکری د فورسز نو هغه به وسه پولیس وي. دا یو خبره ده خو په دې کې یو پوینټ د نیو کې دا ده چې وسه پورې چې کم ډیسټریکټ لیزان کمیټیانی دي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره انټيليجنس شیرینګ چې کم ده دا فیصله تقریبا هلس کله مخ شي هو د دې ثابتې کې چې وسه پورې هغه باندې عمل درآمد نه شي نو دا په خپل خای دا پلان چې را د نه هلس کله کې د ډیسټریکټ انټيليجنس شیرینګ هغه شانتي یو بل سره بيتي نشته بس ول دار پر دقیقي چې پدې کې لیډینګ رول او مخ رول او روس رول څه شه دی دا څه ونی نه کیږي سمره سکیورټی ادارې جي بای کې فورس دی زموږ سیویلین سکیورټی ایجنسی اني دي زموږ ملټری سکیورټی ایجنسی لري چې هغه په یو پیج باندې دا ټول معلومات تر غری د مخنیوي د پراغې شریکي او اقدامات ولې نه کوي.
پیدا دفاعي چارو کارپوه په خوانی پوزي افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاوای چړلاند نه دا تر غری از جنگ لپاره قامي تګلاره پارلیمان پاس کړی دا باید د نورو خبرو او وخت ځای کولو پر هم په هغه صحیح عمل درآمد باوري کړی شي.
دا ټول لفاظی ښکاری خاصه خبر اترې کول غواړي او دا چې دی لیډ رول ورکول شي الریډي لیډ رول دی سره وی اوس لکه نن سبا چې تو ګوري نو دا چې مواري چا د پولیس تا نو دا چې کوم دهشتګردي دی خلاف چې کوم ډاکومنت پارلیمنت کې منظور شوی دی هغه دی اکچوال چې کوم صحیح هغه عمل کول غواړي او دا چې تو ګوري نو تا ته به هیڅ پکې د مطلب خبره ښکاره نه شي. دا خبره چې کومه چې لیډ رول خو چې کله فوج نه راغلی نو چا سره یې پولیس سره یې کنه.
ولې په دې اړه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د مطبوعاتو مرستیال زرولي لخوا مشال ریډیو سره شریک کړی شوی دغه سلور اتیا نکاتي ایجنډا کې یو څو مهم نقطې چې صوبه کې به ټولې صوبایي او فدرالي ادارو ته په دې بابله خپل کار ترسره کولو لپاره ټاکلې شوې موده ورکړل کیږي. مخصوص عملیات هم کولی شي د ترهګرۍ ضد جوړ قانون باندې وا سخت سره عمل کولی شي د ترهګرو د ملګرو یا سہولتکارانو معلومات په دنا در په مرسته راغونډول شي او به غوی به نظر ساتل شي. د هر یو ځلې په کچبا هر میاش یا د پالیسي عمل کېدو کتنه دوی کوي. بهر ملکونو نه کوم دینی مدرسو ته چې فاندینګ کیږي دا غي به اډیټ هم کولی شي او دا ډول یو شمیر نور کات هم دغه دستاویز کې شامل دي چې په کې زم شوې ځلو لپاره پرمختي کورونه او بیا افغانستان سره د جرګې لاره مذاکرات هم شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر پختونخوا حکومت روانه میاشت اعلان وکړو چې په پرایمری سکولونو کې سده پاسه 14,000 نوي استادان په کار ګماري. د دغه چوکو د ډکولو لپاره نږدې 1,000,000 خلکو درخواستونه جمع کړي دي. د دغه په منځ کې له 2,00,000 زیات پی ایچ ډی ډاکټران او له 1,00,000 زیات ایم فل ډیګری لرونکي هم دي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ را لېږلی دی، راځي چې واورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې صوبه کې سرکاري سکولونو کې استادانو لپاره سباندې 14,000 اعلان کړی دي چې ورته 10,00,000 امیدوارانو درخواستونه جمع کړي دي. د یاد ادارې لخوا خپاره شوی دستاویزاتو تر مخه په دغه 10,00,000 کسانو کې 2,00,000 نه سوا پی ایچ ډی او 1,00,000 نه سوا د ایم فل او 2,15,000 د بی ایس امیدواران هم شامل دي. د 14,000 لپاره 10,00,000 خواستونه او هغه هم په لکونو پی ایچ ډی او ایم فل. نو د پیښور پوهنتون په فارمیسي کې پی ایچ ڈی کون کی عبدالرشید وائی چھ دو ہم دغه د پرائمری استاد تا خواص جمع کړی دی.
زه خپل کتاستو ایم نو زما سره د ایم فیل ډیگری شته دی او پی ایچ ډی مې بس په لاست سټیجز کې ده. خو سټیل زه بیروزګار یم او د هغه بیروزګاری د وجه نه مونږ د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چې کوم دغه پوسټونه دي چې د هغه لپاره مونږ اور کوالیفایډ یو خو هغه تم اپلای کړی ده د دې بیروزګاری د وجه نه.
هم د پیخور پونتون د ایم فیل ځکهونکې جنید اقبال وای پاکستان کې هیڅ د ځوانانو لپاره د روزګار او د نوکرو موقع نشته دی او څومره چې تعلیم زیاتیږي نو بیروزګاری وسره هم زیاتیږي. هم دغه وجه ده چې د بیروزګاری له وجې امنیتي حالات هم ناسم دي.
پاکستان کې پورو امن نشته دی، بیروزګاری ده، نو دغه شانتي تعلیم یافته طبقې ته چې کم دی نو د بیروزګاری یو غټه مسله هم درپیخه ده چې په پاکستان شانت ملک کې چې تعلیم د مخ کې نه هغه ډېر زیات ګران هم دی، هغه لاندې طبقې ته مډل کلاس خلکو ته اکسیسیبل نه دی. چې دونه ګران تعلیم هم حاصلېږي او بیا چې دی نو اپورچونیټیز هم نه وي او هغه مارکیټ ته راځي، مارکیټ کې هغوی ته هغه شانتي ویجز هم نه میلاویږي، اپورچونیټیز هم نه میلاویږي. لکه دا صرف یو جلک دی چې په ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسو ذرا پوسٹوں نے راضی اسو نہ پلکوں نہ خلق دیتا اپلائی کی، حالانکہ دیکھ ڈیر دا سے پروفیشنل خلق بھی دیکھ بدا سے گریجویٹس بھی چ اغا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دا وی تک ڈیر زیات مشکل دا وی تے بل سے فیلڈز پکاری دا وی دا فیلڈ دیم نو او وی سو کی او وی تے نور اپورچونٹیز نہ ملاوی کی دا خپل فیلڈ ریلیٹڈ نو وی مایوس شی وغا دا چ دینو پی ایس ٹی او سی ٹی او دا قشانت پوسٹوں نے تو دی اپلائی کی.
دا چ پسوبہ کے زیادہ تر تعلیم یافتہ زوانان او خصوصی تو گا لڑز دکڑے ترلا سکون کے زوانان ہم دا گلا ولی لری چ دا ډیرو تعلیمونو وجود هم دوی ته روزګارونه او ناکارو موقع نه ترلاسه کیږي. نو حکومت په دې بابله څه ګامونه پورته کوي او کنه؟ نو د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینه خان مرستیال سردار روغانی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج له لارې وویل چې د صوبې ځوانانو لپاره نوجوان احساس پروګرام او احساس روزګار پروګرامونو په شان منصبي حکومت پیل کړی دی چې پکې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته زده کوونکي دواړه ځوانان هلکان جنکه کولی شي چې د 1 لک نه تر 500 لک پورې بغیر سود قرضې د خپل روزګارونو لپاره واخلي او دغه ډول د بیروزګاری کمول لپاره هم حکومت خپل حل ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
دا خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په سواد کې هم د اختر لپاره تیاریانې شروع شوې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې روان کال ګرانی زیاته ده او د پخوا په شان سوداګانې نشي کولې. د غسي دوکانداران هم وایي چې د ګرانۍ له وجې دوکانونو ته په کم شمیر کې خلک ورځي چې له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سواد په مرکزی ښار منګوره او نورو سیمو کې د اختر بازارونو کې تر شپې ناوخته پورې ګڼوي او د سیمې خلک دا وخت زیاتره د اختر لپاره د سینګار شیان او تیار کالي اخلي. د منګورې په بازار کې پیزار اغستود کې د بونیر محمد ریان خان چې سره د ملګرو د پیزارو په دکان کې سودا کوي وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال شیان ډیر ګران دي.
بازار کې خو جو وګرځي چې په لکه تیر شي کال چې چا په 1000 روپۍ زار اغستل هغه سکل په 1000 روپۍ دي. خو جو مو په بازار کې جنرال وګرځي نو بس دلته یو دکان یو معلوم کو دلته رالو نو دلته دا ریټ هم خمیلاویږي او جو بس سه گزاره کوي. جو پیزار مزار یو راو اغستل او جامع مامي واغستي نور سه شاپینګ جو هغه کوو لګیو تیاریانی کو اختر لږی.
د منګوري بختي اکبر چې سلور بچیان لري د بانیاري په بازار کې د نرخونو معلومات کوي وایي چې ورمه دغه معلومه هم چې د اختر لپاره د ماشومانو د پیزارونو او د سنگار شیانو نرخونه اثرنګ دي. مستو به ماشومان بازار تراولم او سودا به کوم.
نه بجلی بلونه دي، سویګیز بلونه دي او دومره هیوی هیوی بلونه دي چې خلک هغه له کوشش وکړي چې هغه واخلو، یعنی مطلب هغه مخکې پوره کو او کنه خپل بچو له سودا وکړو. لیکن بیا هم د والدینو جذباتی مینه محبتی اختر روان دی چې خپل بچو له کم سے کم د 1500 روپو سه بنگړي سه سرخی کیا ستی سیزونه میزونه واخلي چې بچو خوشاله. زه راوته يم ګورم با گیر چاپیرا ګورم چې سو اخلمه، لیکن خپل جیب ته ګورم او بیا بازار ته ګورم په هغه حساب باندې به سودا کومه. اسینه چې وړه سه چې خوخ کی ازما په جیب کې پیسې نه نو دا به مته بیا ډیره ګران شي.
د منګوري د خزو په مارکیټ کې رنگارنګ تیار کالي خرڅونکو سکه مذهب سره تعلق لرونکو ګینی شام وای چې د اختر موقع دوی لپاره د ګټي وخت وي خو د ګرانۍ له وجې اغستونکو ډیر کم دي.
مخکې مونږ د 2:30 بجو پورې وناسو خو اوس کم کرن سچويشن دی نو مارکیټ نه د 11:30 بجو نه پس کسٹمر چې دی هغه بالکل ورک شي. مونږ به لاست ټایم 2 بجو پورې 3 بجو پورې بخ دلته کسٹمر اٹینډ کول خو اوس کم فلو دا هغه 11 بجو پوری وی داغه نه پس نه نه مونږ مجبورن بیا 11:30 بجو ته مارکیټ چې داغه کلوز کو. هغه دغه یو خبره زړه ده چې لکه هر یو شیز ګران دی او داغه طرفم خ ګرانې راغله دی نو پدی وجہ مطلب آغا صرف معشومان پورے تلیشی چی معشومان لپارا واخلی جی پدی وجہ خمونگ ورسا دا معشومان ورائیٹی سیوا کرا دا غٹ ورائیٹی ہم کم اکڑا نو معشومان آغا پدی لحاظ باندے لکھا دا غدے خلا کا مخ کے نا کاروبار دیر زیاد کم زورے شوید
دا سوات پا منگوارا مٹا خوازا خیلا بری کوٹ کابل او نو رسومو کے دختر شایانو لپارا گنڈ بازارو ندی چی پکی خزی او سڑی دختر لپارا سودا گانے کے وی کاروبار کون کی وائی چی دختر دشپے نا وقت پورے دا غصیبی خلق دوی نا دی وقت کے پیزارونا تیار د سړو او خزو کالی سنگار شیان چې پکې زیاتره بنګړي نکریزه د ویختو رنگونه او کریمونه شامل دي زیات خرسيږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 14500 15015 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومند اوسیدونکي وایي چې مومند انډسټریل سټیټ چې پخوانی نوم یې مومند ماربلز سیټي و، تر اوسه پورې پکې یوازې 14 کارخانې جوړې شوې دي. له خیبر پختونخوا سره لاین زمام وړاندې د دې منصوبې لپاره له 300 کړو زیات ځمکه اخیستل شوې او چارواکو ویلو چې پکې به سلګونه کارخانې جوړېږي خو داسې نه شو. د سیمې اوسیدونکي وایي باید دا منصوبه سرته ورسول شي چې پکې دوی ته روزګار ورکړل شي. بلخوا د مومندو د پرمختیايي کارونو مشر محبوب شیر مومند مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د منصوبې پوره کولو لپاره پوره هلې ځلې کوي. نور حال د شانواز سرکزی په ریپورت کې اورو.
په مومندو کې ماربل سیټي کې 19 کاله په سم کارخانه ونه لګېده. دغه ماربل سیټي یا د مرمرو خارپنو منصوبه په 2008 کال کې شروع شو او د هغه وخت فاټا انتظامیه دغه خار د پر 300 اکړو نه زیات ځمکه اخستو. ځای خلک غواړي صوبای حکومت باید دغه خار آباد کړي چې ورسره ځای خلکو ته روزګار هم ملاو شي. موتم مجید کوز مومند اوسیدونکو یو مشر دی، هغه هم دغه خار لخپل څو جرب ځمکه ورکړې وه او هغه وای
بے روزگار دی ټول بس دغه پیتاو ته ناسي زیرا زیرو ورو دغه مزدوری کوي په پیښور کې، مزدوری کوي په بلګه کې. اته انسانانو مزدوری نه کانه دي، لس منه کانه ما باندې خېږي، د ماشين کار په ما باندې کوي، تنخواه کوم را کوي.
په 2009 هم او 2011 کې په مومندو کې د وسلوالو ضد عسکري اپریشن نشو، هغه ته بدمنی و او چې کله امنیت بحال شو نو په 2013 کې د دغه خر پرانسته د هغه وخت گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله خان کړی و. د هغه وخت فاټا انتظامیه دغلته یوازې د یاد خار نه دیوالونه تاو کړل، ځینې سیکورټي مورچې هم جوړ کړې او د انتظامیه د پاره پکې یو دفتر جوړ کړ. ولې د فاټا د انتظام ورستو په 2019 کې دغلته د خیبر پختونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان د بجلی ګریډ پرانستل هم کړی و، خو هغه ته نور سہولتونه ورنه کړل. په سبحان خور شوقدر کې شاوخوا 350 د کانو کارخانې دي. دغه کارخانه دارو د اتحاد یو مشر احسان الله مومن وای هیڅ سہولت نشته، ګینه دوی به دغه خارته کارخانه وړي وي.
صبح خوړ یا شپقدر یا داسې چې کوم د نږدې دي، د دې نه چې کوم کې پرچیزینګ کوي او به هلته کانټي ته ځي او به هغه ته رسي، به چې د دې نه هغه کور ځای ته ډېر زیات تکلیف دي. بل خبره پکې دا ده چې دغه ته د نکاسې ډېر زیات هم غټه مسله ده. ماربلو کې دا کم دغه چې جوړي کې دا وېس مټیریل چې کومي د پاوډر چې کوم وزي نو دا غي د نکاسې چې کوم دی دغه ته برابر بندوبست نشته دي. د دوی کوم پلاټونه ور کړو نږدې غټه غټه کاندې ور کړې دي چې دا تلاړ شي نو هغه ته هغه کاندې چې ته دا غي فیلینګ کې هغه د کوم چې ته کې ناری ونځان دی او کارخانه پیسې لګي.
زمانه چیر هم د مومند یو بل وسیدون کې دی او هغه وای باید د روزګارونو او د مقامی خلکو د مزدوري او د پاره دغه ته کارخانه ولګي.
کارخانه خوب کې دومره نشته، خو یو د دریب کې د وړو میلونه دی او وړو میلونه پکې دي. مدارک مختصر یو سو کارخانه دی پکې چې 7-800 مزدوران م پکې تقریبا چې ټول نه برابرېږي. دا چې ته د کلون پکې او کس نیم ورغلې تاو ورېد
دا په خوانی فاټا تنظیم دلاندې دغه خار جوړیدونکو ادارې اف ڈی اے ویلو دغه خار کبا چې اتل زر خلکو ته پکې روزګار ملاويږي. د پاکستان او د افغانستان د شریک تجارتي خونې یو مشر زاهد شینواره وای تر دغه زیات خلکو ته هم روزګار ورکې دي، خو که حکومت دغه خارګې ته توجه ورکړه
مائننگ سره سره چې دی کنه هلته ویلیو ایڈیشن مینوفیکچرنگ او انڈسٹریز د دې پروسیسنگ انڈسٹری ولګي کنه حکومت دا په کار دی چې دلته دا انشور کا چې داسې انڈسٹریز ولګي چې هغه د مراتونه بغیر هم چلیږي او نارمل انڈسٹری هلته ولګي چې مارکیټ ته سپلای کوي پنجاب ته او زموږ خیبر پختونخوا ته.
د خیبر پختونخوا د سند د محکمې د محمد څنګه د معلوماتو سره سم دوی سره هیڅ داسې پیسې نشته چې ګینې دغلته هسپتال سکول پارک یا بیا ګینې نور ځینې کارونه وکړي. نو مشهد رډیو بیا د محمدو نه د صوبای سمبلی د غړي او د محمدو د ترقیاتي کارونو دپاره ګمارل شوی چیرمین محبوب شیر محمد سره خبرې وکړې.
چلو بیروزگاری ختم شي او د علاقه کې غربت ختم شي چې کوم ځای کې انډستری نه ال تبا د خلکو روزګار رواني په دې وجه باندې موږ هم غواړو چې ان شاء الله د علاقې لپاره د خاص کر د اکنامیک زون لپاره د ماربل انډستری دا ځای کې یو خو جدید قسم مشینګری نه ولګي د پدې ټولو صوبا بلکې ټول پاکستان ته د دې نه سپلای وشي.
د ځای خلکو په خبره هر کله که دغه خاري آباد شو د سروه هغه خلک چې په پنجاب کراچۍ یا کشمیر او یا بیا په نورو سیمو کې مزدوري کوي خپل کورونه ته واپس راشي او په یاد خاريه کې بیا کارونه شروع کړي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د ګلیشیرو یا د واورو غټانو په تیزه سره د ویلي کېدو له وجې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کېدې شي. یونسکو دا سرګندونې د اوبو په اړه په یو تازه ریپورت کې کړې دي. په ریپورت کې همدارس ویل شوي دي چې د پاکستان په ګډون د نړۍ هغه 25 هیوادونه چې نږدې 40 ارب وګړي لري هر کال د اوبو له کمی سره مخ کېږي. دا ریپورت تر مخه که د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه شو نو تر 2030 کال پورې به د غرونو واوره مکمل ډول لمیان سلاړه شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسما ګل را کوي.
په دغه راپور کې راغلی چې د اوږدمهاله مودې لپاره د اوبو بهیر کمیدل او وچکالی زیاتېدل د هندوکش شمالي سیمو د خوراک اوبو برېښنا او معیشت لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. په دې اړه د پېښور زری پوهنتون د اقلیمي بدلون مرکز یا کلایمیټ چینج سینټر پخوانی پروفیسر محمد اکمل مشال ریډیو ته وویل چې د واورو د غټانو ویلې کېدو اساسي لامل په هوا کې د تودوخې زیاتوالی دی. ځکه ځنګلونه د پخوا په څیر نه دي پاتې. نو که د دې ستونزې د حل لپاره لازم تدابیر نو دا به د ګڼو چاپیریالي ستونزو لامل شي.
واوره به پکې وشوه جنوري کې فبروري کې هغه واوره وشي کم دی نو په مارچ اپریل کې ښه کاڼی شو بیا پچې جون جولای کې ټمپریچر وختون دی پر ورو بیا میلټ کېدل به شروع کېدل. نو دا بس یو خپل یو نظام اوس چې دی هغه واوره چې کم دی د های رایز ټمپریچر د وجنه د هغې خپل شفټ وکړو. پخوا به دا واوره په دسمبر کې کېده په نومبر کې اوس په مارچ کې کېږي په فبروري اینډ کې کېږي. نو دا چې کومه واوره کېږي د مخې سره دیم ویلې کېږي او د سره چې کوم لاندې ګلیشیر په کم باندې پرتې یا کم ځان سره راکاږي. نو دا چې په غټ لیول باندې وګورو دې ته موږ ګلیشیر آؤټ ګلوف ورته وایي. نو دا ګلوف چې کوم دی دا چې راشي نو دته چې کوم دی د سره چې دا خاور مکس شي او دا چې کوم دا ډیبریز او مختلف بیا د انټینسټی زیاته شي نو چې دلته بیا مخې سره راځي نو دې بیا ځان سره وړي کا پولی کا بلډینګ کا روډي کا هر سي دې بیا د تیاری ستړيږي وړي چې طاقت بیا ډبل شي پکې پکې چې
بلخوا په سواد کې اقلیمي بدلون سارون کې خبريال فضل خالق پیا مشال ریډیو ته ویل چې د واورو د غټانو ویلې کېدو له وجې د کرنې نظام ته لوی زیان رسیږي. ځکه چې دا چاره د سیلابونو د زیاتوالي سبب ګرځي کوم چې بیا فراخ اقتصادي زیانونه رامنځته کوي.
خاص کر په 2022 کې او د دینه مخکې چې کم سیلابونه راغلي دي نو په هغه کې د ګلیشیر لیک اوټ برست فلډز راغلي دي. د دې خو مین کازز د دې چیرې مونږه زیاتر عدالت جنگلات خو مون خالی کړل. دویمه خبره دا ده چې د گاډو او د انډستریانو چې کم پولوشن دی خاص کر چې کله وخت خلک بلیک کاربن وایي دا بلیک کاربن چې دا د گلیشیرز د کولو د پاره ټول نه خطرناک شه دی. او دا غي د پاره تاسو یې نه چې په انډیا کې او په چین کې او زه په زه ډیر زیات انډستریز ولګي دل گاډي سی واشل نو دا غي د بلیک کاربن ایمیشن چې ډیر زیات کیږي. دا ډیر غټ غټ گلیشیرز دی د قطرفونو ته ګبرال مټلتان مانکیال او بیا دی خو د کلام نه بره چې کوم ګلیشیرز دي دغه خطر کې دي.
بل لوري ته په پیښور کې د انګریزي خبر پاڼې لید پاکستان د حقیقتي خبريال جاوید خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده وخت کې اقلیمی بدلون د ژوند په مختلفو اړخونو اغیز غورځولې چې د فکرمندۍ خبره ده. نو ماوړي زیاته کړه
دا یو پرمننت تھریټ دی. دا غونډه نه سیوا گلیشیر چې کوم دی کنه په تړ پول کې دی، چې تړ پول کې چې کوم دی کنه پاکستان هم دی، افغانستان هم راځي. نو لدی خلکو د گلیشیر میلټینګ د وجه ډیره زیاته مسله ده. څنګه چې موږ په چترال کې ولیدل چې کوم دا محلقه ډیسټریکټ چې کوم دی دلته کې فلډ راشي د گلیشیر میلټینګ د وجه، سونه ته بیان کیږي، رپورٹ کیږي کال په کال باندې. 2 بلین پیپل چې کوم دی اکراس د ایشیا، یعنی په ایشیا کې 2 بلین خلک د واټر د فوډ د لایولیهود سکیورټی چې دا کنه هغه ته ترټ دی. اترټ څه د وجه دی؟ دا میلټینګ د وجه دی. میلټینګ څه د وجه کیږي؟ کلایمټ چینج د وجه کیږي.
د یونیسکو لخوا د روان کال خبر شوی ورلد واټر ډیولپمنټ راپور کې راغلی چې د تودوخې زیاتوالی هوا کې ککړتیا د ګلیشیرونو د ویلي کېدو لوی وجه ده. کچری په دې لړکی مناسب ګامونه پورته نشول نو راتلونکي کې د ستونزو د حل په ځای لا زیاتې دي شي. آسمګل مشال ریډیو په خبر.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی.